د مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه مني. وخت د ګرمي 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نورو پرنو ترڅنګ اوري د پاکستان او امریکا اړیکې. په پاکستان کې د اپوزیشن څرګندونه او همدغه راز د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ اهالي ځلې او په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو سره لرو. خو لومړی ورځو بوریوال کاکړ ته چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې دی کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي هلته یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، او د فرانس چارواکي وایي هلته یو وسلوال درې تنه وژلي او 12 ټپي کړي. اوس بشپړ خبرونه. امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې دي کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. دا د مذهبي ازادي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی ریپورت کې راغلی دي کوم چې د دسمبر پر 11 خپور شوی دی. دا یو داسې ګام دی چې شاید امریکا او پاکستان وار له مخه خراب اړیکې لا پسې خراب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ریپورت رد کړی او یو طرفه بللی دی. امریکا په 1998 کال کې په دې اړه یو قانون منظور کړی و او له هغه راهیسې په دې اړه هر کال د هیوادونو لیست خپروي چې هلته له مذهبي ډلو سره څنګه چلند کیږي. د لږ مذهبي ازادي لرونکو هیوادونو په لړ او یا څار لیست کې راتله د اقتصادي بندیزونو سبب هم کېدای شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وایي په ملکي ولسی امریت قائم سوی دی. شهباز شریف د سې شنبې په ورځ خبري اعلان تو ویل حکومت له اپوزیشن او په ځانګړې توګه مسلم لیگ نواز څخه سیاسي انتقام اخلي. د پوینا هم دا وجه ده چې د دوی پر ضد مقدمه روانه کړې دي.
نوموړی وایي زه دا ګڼم چې دا وخت په پاکستان کې ولسی امریت دی. زوایم چې په ایرپورټ د حمزه شهباز اسارول او د خواجه صاد رفیق نیول دا ډیر لوی ظلم دی او موږ په سختۍ سره د دې غندنه کوو.
خو د واکمن تحریک انصاف حکومتي چارواکي وایي دا اعتصاب په عدالت کې روانې دا مقدمې دوی نه دي جوړې کړې، بلکې د تیر حکومت له وخته روانې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان حکومت لخوا پر منظور پښتین د لګول سوي درې میاشتنۍ بندیز پر ضد د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کړي دي. د احتجاج ګډونوالو ویلي چې د بلوچستان ته د منظور پښتین د تګ مخه نیول د پاکستان د اساسي قانون خلاف ورزي ده. په کراچۍ کې سوي احتجاج ته د غورځنګ یو مخکښ محمد شیر وویل
دا د پاکستان په عین کې دي چې د پاکستان هر شهري راولیاړی دی چې هغه پارټۍ جوړولای شي، تنظیم جوړولای شي. دا خو د عین لاندې خبرې دي. هغه نه توپک راخستې دي، نه لرګی راخستې دي.
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د دوشنبې په ورځ منظور پښتین د کوټې له هوایي ډګره بیرته ستون کړ او پر هغه بلوچستان ته د ننوتو درې میاشتنۍ بندیز ولګاوه. ټاکل شوی وه چې منظور پښتین په کوټه کې د ورکړل سوو خلکو په اړه یوې غونډې ته وینا وکړي. په پېښور کې د افغان کډوالو کمشنري وایي د پاکستان حکومت به ډېر زر د افغان کډوالو ځوانانو لپاره یو ځانګړې تګلاره جوړه کړي. د خبره د افغان کډوالو کمشنر محمد عباس خان د سې شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې له هغې غونډې وروسته مشال لړۍ ته وکړه، په کوم کې چې میشتو په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د پاکستاني شریعت په اړه بحث کېده. د وویل
د یوت پالیسی دی وخت کې زمونږ چې کوم ډاکومنټ جوړیږي دا غوې بل نه ډرافټونه جوړ کړي دي، هغه کې مونږ د دې په صحت باندې، په تعلیم باندې، په ټریننګز باندې، روزګار باندې، په دې ټول باندې یو جامع پالیسی جوړو. زه ډېر فخر سره دا خبره کوم چې دا د دنیا اولنې یوت پالیسی ده فور ریفیوجیز.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې که سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او ولس د دې په حق کې مثبت رایه ورکړي، نو حکومت به له پارلمانه یو قانون منظور کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت باید صوبې ته د بجلی په مد کې بقایجات ورکړي. د خبره د صوبې د وزرالا لپاره د اوبو او بجلی په اړه سلاکار حمایت الله د سې شنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل د عین له مخې باید مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا ته هر کال 1.38 کروڑ روپۍ ورکړي. حمایت الله وویل دوی غواړي چې په ملکی پر عین عمل وسي. د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ د بجلی د آمدن پر سر له کلون راهیسې لانجه روانه ده. د قبایلی ضلعو او نورو خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو د استادانو پرلت لا هم د اسلام آباد په ډي چوکۍ دوام لري. د پرلت ګډونوالو بیګا مشال رادیو ته وویل چې دوی به تر هغه وخته ناست وي تر څو چې غوښتنې ونه منل سي. دوی وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان تر انتخاباتو وړاندې ورسره ژمنه کړې وه چې که واک ته ورسېد نو د دوی نوکرۍ به منظمې کړي، خو د دوی په وینا نه یې نوکرۍ مستقلې سوي دي او نه یې هم له تیرو شاوخوا 9 میاشتو راهیسې تنخواوې ترلاسه کړې دي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي هلته یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا خبره د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د سې شنبې په ورځ په لشکرګاه کې د نظامي شورا له نور غړو سره په یو غونډه کې وکړې. دوی ویل په تیرو یوه میاشت کې 251 وسلوال طالبان وژل شوي او 64 ټپي شوي دي. د دپو وینا په جلسو کې د ملامنان په ګډون 11 قمندانان هم شامل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانس د کورنۍ چارو وزیر کریستوف کاستنر ویلي چې د سټراتسبورګ په ښار کې د کریسمس په یو بازار کې یو وسلوال 3 تنه وژلي او 12 نور ټپي کړي دي. دوی ویلي چې پولیس د مشکوک کس په لټه کې دي، خو هغه پیژندل شوی دي. چا د دې ذمواري نه ده منلې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کرنسوي به اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ او 1 پیسې خرڅې کیږي او په 1.60 روپۍ او 1.60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ 50 پیسې او په 1.40 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ 1.60 پیسې خرڅې کیږي او په 1.58 روپۍ 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 0.80 روپۍ 1.80 پیسې او په 0.80 روپۍ. یو ریال په 0.80 روپۍ 1.90 پیسې او په 0.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.04 روپۍ 1.80 پیسې او په 1.08 روپۍ 1.80 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 18، بنو کې 15 او 19 او په کوټه کې -2 او 0 وي.
خبرونه مور له مشال اډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال اډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې کې خبري امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې ده کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهبا شریف وايي په ملک کې ولسی امریت قائم شوه دی. پختون ژغورن غورځنګ وایي د بلوچستان د حکومت لخوا په منظور پښتین لګول شوی بندیز د پاکستان د عین خلاف ورزي ده.
ټول پښتنو باندې موږ غږ کوو، دلته نه د شرګردي کوي، پی ټی ایم نه بغاوت کوي، نه د سټیټ خلاف ده، خو سټیټ نه د عین او د قانون چلن غواړي.
د خبر پختونخوا کمیونټي سکولونو استادان چې په اسلام آباد کې درنه اپیل کړي وایي تر هغه باندې سوي در سوچ یې نوکری نوی پخې کړل شوی.
جی زمونږ حکومت پاس دی چې دی راشه زمونږ د مسله حل کې ځکه چې د ماشومان دی خزي دی او دی ډېر زیات تکلیف دی. ټول اسمان تلې دل تناشتي موږ سره ډېر ماشومان د بيمارۍ شکار شوی دی، هغه هسپتال ته منتقل شوی.
او په افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي د یخنۍ په دې موسم کې لډې رستون جو سره مخ دي.
دا وایي
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردن کو پاکستان دا تورونه رد کړی چې ګینې دوی مذهبي ازادي تر پخو لاندې کوي. دا براس حال کې دا چې امریکای پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې دی کوم چې مذهبي ازادي تر پخو لاندې کوي. دا داسې یو ګام دی چې ښایي د امریکا او پاکستان اړیکې لا پسې خرابې کړي. زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له کارپوه طاهر خان سره خبرې کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې دوی په خیال د امریکا د دې ګام وجوهات څه کېدای شي. نوموړی وایي
پاکستان دغه رپورٹ رد کړی دی، مسترد کړی دی، او وای پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې دا رپورٹ یو طرفه دی او سیاسي مقاصد لپاره دا جاری کړی شوی دی، او د بهرنیو چارو د وزارت ویان ترجمان چې کوم بیان جاری کړی دی نو هغه دا خبره هم کوي چې پاکستان ته د یو بل ملک یعنی د امریکا د دغه مذهبي ازادۍ او د اقلیتونو په اړه باندې د مشورو داغی اغا ضرورت نشتا. او بلی بیا وضاحتونه کړی دی چې پاکستان کې څلور فیصد اقلیتونه دي، پاره کې سیان دي، هندوان دي، سکھ مذہب والے دي، او دغه بودھ مذہب والے دي، نو هغه ته حقوق حاصل دي او نور بلا شیان.
ستاسو په خیال دغه خبره تر کومه ده سید؟ رښتیا هم دغه سی د سیاسي مقاصد لپاره دا ریپورت جوړ شوی دی کنه؟ رښتیا هم په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه ته هغه سی ازادي نه ده حاصل لکه څنګه چې پکار ده؟
پاکستان باندې خو د مذهبي ازادۍ او اقلیتونو سره د سلوک په اړه باندې دا غوسنه خبر نه ده، دا ډیره زړه خبر ده چې پاکستان باندې مخکې هم او بلکې تیر کال پاکستان د امریکا لخوا هغه ملکونو په لیست کې او فهرست کې شامل شوی چې تشویش لري امریکا پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه باندې. پاکستان د وړاندې یو کال مخکې نه ده هغه نگران هیوادونو کې شامل چې اوس پاکستان په تور لیست کې شامل شوی دی. نو پاکستان باندې خو دغه الزامونه لګول کیږي چې دلته چې کوم وسلوال ډلې دي په مخکې رپورټونو کې د امریکې دغه نمونه مخستل شوی و چې هغه دلته په اقلیتونو باندې هغه خلاف تشدد کوي، په هغه باندې حمله شوی. خو پاکستان دا کیله هم په ماضي کې ډیره پاتې شوې ده، نه یوازې د امریکې بلکې د نورو عالمی د بشری حقوقو د ډلو چې دلته دا غی په نظر باندې اقلیتونه هغه وجلی کیږي، په هغه باندې تشدد کیږي. بل د پاکستان نه بیا دا کیله ده چې کم کسان په اقلیتونو باندې په حملو کې هغه ملوث دي، هغه یا خو نه ولي کیږي نه په دغه رپورټونو تر مخه، یا هغه ته سزا نه ورکول کیږي. نو بیا د قادیانو په اړه باندې په خصوصي باندې ذکر کیږي، اکثر په رپورټونو کې د شیګانو په اړه باندې ذکر کیږي چې هم یو مذهبي اقلیت دلته. یا پاکستان باندې تا هم ځنې خلکو انتقاد کړی چې په میډیا کې ځنې داسې اینکر وی، داسې میلمانه وی چې هغه په باسنو کې داسې الفاظ استعمال کړي دا هم په دې باندې. بل د پاکستان په تعلیمي نظام باندې هم تنقید کیږي د امریکا لخوا هم شوی دی چې دلته هغه برداشت کم دی، هغه کم شوی دی، هغه په تعلیمي نظام کې د ادم برداشت دا تورم په پاکستان ده. لیکن پاکستان دا ټول ردوي.
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار او کارپوه طاهر خان تاسو ته دوی خبرې واوریدلې. دوی سره مونږه پر دې خبرې کړې وې چې امریکای پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړي دي. او اوس هم راځو دې ته چې د پاکستان مسلم لیگ نون وایي حکومت له دوی سیاسي انتقام اخلي، نو ځکه یې د دوی پر ضد بې بنیاده مقدمو جوړولو ته دوام ورکړي. بلخوا پاکستان حکومت د اپوزیشن تورونه رد کړي او وایي له ټولو سره به یو شان احتساب کیږي. دا براسې حال کې دا چې پرون د مسلم لیگ یو مشر حمزه شباز لندن ته تلو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے په اسلام آباد رپورټ اشار کړ. هم پرون د احتساب خامی ادارې د یادګون یو مشر غړی خواجه صاد رفیق او د هغه ورور د درغلیو په تور ونیول. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهبا شریف وایي چې د په زوی حمزه شهباز سفری بندیزونه لګول او د خواجه صاد رفیق او د هغه د ورور نیول د غندنی وړ دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت او نیب غیر مقدس اتحاد دی او په خبره یې اپوزیشن د دې سیاسي انتقام په سختۍ سره غندنه کوي. نوموړي وایي زه دا ګڼم چې دا وخت په پاکستان کې ولسی امریت دی. زه وایم چې په ایرپورټ د حمزه شهباز ایسارول او د خواجه صاد رفیق نیول دا ډیر لوی ظلم دی. او مک په سختۍ سره د دې غندنه کوو.
قسم کی یہ صفاقیت ہے جس کی بھرپور ہم سب مذمت کرتے ہیں.
پرونو حمزہ شہباز لندن ته تلو چې وفاقی تحقیقاتی اداری ایف ای اے په اسلام آباد رپورٹ ایسار کړ. حمزہ وای په اړه یې د نیب تحقیقات روان دي نو ځکه یې بهر ته پتلو بندیز دی. هم پرونو د احتساب او قومی اداري نیب د مسلم لیگ نون غړی خواجه صادر رفیق او د حق اورور په پیراګون هاوسینګ سکیم یا د کورونو جوړولو په یو سکیم کې د درغلیو په تور مونیولو. د مسلم لیگ نون پر مشر شهباز شریف د په اورور او په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د حق پر لورو مریم نواز د ګن په نور یو شمیر غړو یې د درغلیو تورونه دي او پر ځنو مقدمه هم روان دي. د پاکستان په پخوانی صدر او د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي په شریک مشر آصف علي زرداري هم مقدمه روانه ده په نوموړي تور دی چې له ملک یې په غیر قانوني توګه پیسې وړي. که څه هم یاد ټول سیاستوالان دغه تورونه ردوي او وایي چې حکومت له دوی سیاسي انتقام اخلي. خو د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پواز چودري پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د نواز شریف او زرداري په ګډون چا چې هم درغلي کړې نو له هغو سره به احتساب کیږي.
نواز شریف صاحب ہیں یا آصف زرداری صاحب ہیں وہ تو اپنا آخری الیکشن پہلے ہی لڑ چکے ہیں.
نوموړی وایي نواز شریف دی او که زرداری دواړو خپل اخیری انتخابات کړي او اوس کاته دی ته دی چې په کور کې نیو که جیل ته ځي. دا دواړه په دې کوشش کې دي چې له قانون ځان څنګه بچ کړي او چې کومې پیسې یې په غیر قانوني توګه ګټلې هغه څنګه پټې کړي. شهباز شریف هم په خپل دوري حکومت کې په غیر قانوني توګه ډېرې پیسې ترلاسه کړي خو دغه پیسې د ملک له خزانې وړل شوې دي.
لیکن یہ جو پیسہ تھا یہ گیا پاکستان کے خزانے سے.
کچہ ہم اطلاعات و وفاقی وزیر فواد چودھری ویل چی حکومت به یہ لخ پلو وزیرانو سره هم احتساب کوي. خوشبا شریف پرون تور پوری کړ چې د احتساب قومی ادارہ د حکومتی ګوند غړی نه نیسی. نیب چارواکو په تیر وختونو کې بیا دا تورونه رد کړی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
مشال رادیو ته وګرځئ اوریدونکو پښتون ژغورنې غورځنګ بلوچستان ته د منظور پښتین په ورتګ د حکومتي بندیز پر ضد د پاکستان په یو شمیر برخو کې مظاهری کړي. د غورځنګ ویان وایي ډېر زر د خپل راتلونکي د لای عمل لپاره غونډه کوي خو دغه بندیز په عدالت کې چیلنجوي. د بلوچستان حکومت وایي چې دا بندیز یې ځکه لګولی چې په خبره یې منظور پښتین په اولس کې کرکه خوروي خو غورځنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې غوښتنې یې د پاکستان د آئینی او قانوني چوکاټ دننه دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پېښور، کوټې او کراچۍ په ګډون د ملک په یو شمېر برخو کې د حکومت پر ضد مظاهرې کړي. د غورځنګ ویاند فضل خان د نهې په ورځو مشال ډیو ته وویل چې دا مظاهرې د بلوچستان حکومت لخوا دغې صوبې ته د منظور پښتین په ورتګ د بندیز خلاف وي. نوموړی وایي د دوی مشر منظور پښتین غوښتل چې کوټې ته ولاړ شي او هلته د لادرکه بلوچانو له کورنیو سره د یووالي څرګندونه وکړي.
بلوچستان ته خو بیا په خاص توګه باندې هلته چې د بلوچ میسنګ خلک چې کوم ناست دي کوم جبري طور باندې بې درکه شوي خلک دي هغې تاسو ته به په علم کې وي چې د هغې د ډېر وخت نه احتجاج شروع دی. هغې درنې ناستې دي هغې سره د یکجهتۍ دپاره دوی ورتللو بده مرغه صوبایي حکومت هغې ته اجازه دغه ورنه کړه.
بلوچستان تور لګوي چې ریاستي ادارو د دوی خپلوان لا درکه کړي خو امنیتي ادارې بیا پر دې اړه څه نه وایي. په کراچۍ کې د پښتونو ژغورنې غورځنګ د څانګې یو مشر محمد شیر پرون په دې ښار کې مظاهره چانو ته د وینا پر وخت وویل چې بلوچستان ته د منظور پښتین په ورتګ بندیز غیر قانوني دی. نوموړی وایي د پاکستان د آئین او قانون له مخې د دې هیواد هر یو وګړی د ملک هرې برخې ته د تلو اجازه لري.
دا د پاکستان په آئین کې دی چې د پاکستان هر شهري راولاړېدای شي هغه پارټۍ جوړولای شي تنظیم جوړولای شي دا خدا عین لاندې خبرې دي هغه نه تو پک راخستی دي نه لر غیر راخستی دي.
پرون په سوات خوازه خیل کې هم د پی ټی ایم مظاهره وشو. مظاهره چانو بلوچستان ته د منظور پښتین په ورتګ د بندیز او د غورزنګ په غړو د مقدمو په سخت ټکو کې غندنه وکړه. په سوات کې د غورزنګ یو ځای مشر سلیم خان او مظاهره چانو ته د وینا پر وخت ویل چې د پاکستان ځینې ادارې د دوی قانوني لار بندوي کومه چې سمه خبره نه ده.
ټول پښتنو بل موږ دا غږ کوو چې ملګرو دلته نه دشرګردي کوي پی ټی ایم نه بغاوت کوي نه د دې سټیټ خلاف ته خو سټیټ نه دی نه د قانون چلن غواړي.
پښتنو ژغورنی غورځنګ وایي د دوی مشر منظور پښتین د دسمبر په لسمه له کراچۍ کوټې ته ورسېده چې سمدلاسه امنیتی چارواکو د کوټې له ایرپورټه کراچۍ ته واپس ستون کو. د بلوچستان حکومت د اتوار پر ورځ ویلی وو چې د منظور پر ورتلو یې ځکه بندیز لګولې چې په خبره یې منظور پښتین د پاکستان د امنیتی ادارو پر ضد خبرې کوي او په ولس کې کرکه خوروي. پښتنو ژغورنی غورځنګ چې دغه تورونه یې رد کړي غوښتنه کوي چې د نقیب الله مسید په وجنه تورن د کراچۍ پولیسو پخوانی مشر او انوار دی سزا کړل شي. ټول ورکړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د هدفي وجنو دې مخه ونیول شي او د پښتنو پر ځمکه د بدامنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره دې د رښتیا او پخلاینې کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور رو تیره اونۍ په خبري غونډه کې ویل چې د پښتنو ژغورنی غورځنګ د غوښتنو په پوره کولو کار پیل شوی او تر سرې کرښې دې نه اوړي. ګینونو د په وینا ریاست به یې پر ضد ګام پورته کولو ته اړ شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال لړیو ته غوږیست. اوریدونکو، په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې نور د کډوالۍ ژوند نشي تیرولی ځکه چې د دوی په خبره له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله چې څوک بیمار شي نو پاکستان ته د درملنې لپاره د تلو اجازه هم نه لري او په لارو کې ناروغان د مرګ خولی ته ولاړ شي. دوی غوښتنه کړې د پاکستان له حکومته چې یادې خپلو سیمو ته ستانه کړي او یادې ورته د ضرورتونو پوره کولو لپاره پاکستان ته د تلو اجازه ورکړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې ورو.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان د داخلو کډوال دولت نه غوښتنه کړې چې نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي ځکه چې د کلونو کډوالۍ له وجې ډېر ځپلي شوي. دوی وایي د سخت یخنۍ له وجې ماشومان ناروغان دي او د درملنې لپاره هم چې پاکستان ته راځي نو په غلام خان او انګور اډه ورته اجازه نه وي او له سخت کړاو نه تیریږي. د افغانستان نه ټلیفون د لارې د تاخیلو زوی سیدګي یو کډوال نیوز والی خان مشال ته وویل
واپسی.
یو بل کډوال سخی مرجان وای ماشومان او میرمنه یې له سخت یخنۍ او سہولتونو د نشوالي له وجې ناروغان شوي. د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای افغانستان څخه په وړاندې درې مرحلو کې ډیرای کډوال راستانه شوی او پاتې لپاره هم پلان لري چې د دوی شمیر او نوم لیکنه په خوست کې د کډوالو مشرانو په مرسته راټولوي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو له کابله ډیرای کډوال د پولې پورې تللي ول چې د انتظامیې د شمیر تر مخه 4000 نه زیاتې کورنۍ راستانه شوې. د ځایي خلکو په وینا اوس مهال افغانستان، خوست، پکتیا، پکتیکا، بیرمل، لمن او خواوشا کې ډیرای کډوال د دتا خیلو او شاوال دي چې دغو سیمو ته لا هم کډوالو واپسی نه دی شوی او د افغانستان څخه راستانه شوي کډوال یې هم لا په بکا خیلو کډوالو کیمپ کې ژوند کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا خوگیستی اردن کو ل خیبر پختونخوا او قبائلی ضلعوں پر گڈن و لٹول پاکستان د بنیادی تعلیم و کمیونٹی اسکولوں استاذان د اسلام آباد پڈی چوک کے اس ہم پہ احتجاج دیا وائی چې حکومت یہ ترسو گختنی نوی مندلی و نو کرئی ورتا پکی کڑی نوی نو ترغی با احتجاجی درنا جاری ساتی دغه درنی تھا پہ اسلام آباد کے دمشال ڈیو خبریال سراج ظہیر اہم ورغلے او دا تفصیلی راپور رالی گڑے راځي چې پګړ ته وښو.
د دې احتجاج کوونکو وینا و چې نن د شورو په ورځ یو لسم ورځ ده چې په احتجاج دي او دې دوران ورسره حکومت لوز وکړو چې غوښتنه به یې ژر پوره کړي خو له هغې وروسته یې تپوس هم ونه کړو. د دې غوښتنه ده چې حکومت دې ورلا نوکری پخې کړي ځکه چې دوی په دې سکولونو کې خپل عمرونه تیر کړه نو اوس په بل ځای کې نوکری هم نشي کولی. له کورمې پړه چې نر نه راغلی د یو استاد وینا و چې دوی ته یوازې 8000 روپۍ تنخواه ورکوي چې د دوی گزاره پې ګرانه ده خو دغه ورتا هم په وخت نه ورکړل کیږي.
زه علی هاشم نامه کوم مونن دغه ځکی تقریبا 16 مورې کیږي چې موږ دي ځکی درنه ورکو ناس یو کاریار خان افریدی مو سره دا وعده کړی و چې ان شاء الله کلمه قسم یې کړو چې به پرمننه ان شاء الله زه تاسو کوم انم میشت شوا چې مو تنخوانی نه دی راغلی تنخوانی باندې.
یو بل استاد محمد اسماعیل چې لا باجوړ په دې درنه کې د ګډون لپاره راغلی دی هغه په دې مشال ریډیو ته زیاته کړه.
جی زمونږ حکومت پاس دې دی راشه زمونږ مسله هر کی زکه د ماشومان دی خزی دی او دی ډیر زیات تکلیف دی ټول اسمان تلې دل تناشتي موږ سره ډیر ماشومان د بیماری شکار شوی دی هسپتال ته منتقل شوی په خپل باندې بیمار شوی.
د مردان سر تعلق لرونکي وی زنانا استاد مشال ریډیو ته ویل د باجول نه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي ګلداد سره د دوی ته استادانو یو ډل میلاو شوی خو دوی باور نه لري چې د دوی مسله به هوار شي ځکه چې دوی لډیر مدیر احسی غوښتنه کوي خو حکومت یې سنجیده نه اخلي. نو موري او وی
زمانم شیربانو دې درنه خو زموږ مسلسل روانه ده او تر څو چې زموږ د مطالبات نه منظور شي وي او موږ له نوټیفیکیشن نه راکړي شي نه تسره خوري راکېږي اسي خو چې موږ تاسو دا سي پروف نه راکړي شي چې او موږ به ریګولایز کی نو درنه د ختمې کې دوه زموږ ایس خیال نشته.
مشال ریډیو چې په دې اړه د قومي اسمبلی د غړي ګلداد نو پختل نو هغه وی چې دوی به د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود سره په دې اړه خبرې کوي.
وزیر تعلیم دے اور دے سرا مطلب تو جوڑا ہوئی سی آگا مسئلہ حل سی انشاءاللہ موږ سره بده دي کسان مې او خپل مو سره مې لاو شو کملې تر چې ابي راشي د دې سره کلک ملګری په دې خبره کې چې دې ته حساب مې لاو
د دې احتجاج کوونکو وینا د چ په کال 1995 يم کې دا اسکولونه د ناروې حکومت پمبرستا شروع شوي وو چې رستو د نېشنل اډوكيشن فاونډيشن پمبرستا تر د کال 2001 پورې جاری وساتل شو او لدې رستو د اسکولونه په بیسیک کمیونټي اسکولونو پروجیکټ کې زم کړې شو او د دې تر لاندې پټول پاکستان کې 2000 سلور سوا اتیا خزی و سڑی استازان شپگ لکا دوا تیازر معشومانو تا تر دا پینزم جماعت پوری سبق خواهی. دا دی پا خبر چی پا کال 2011 کی پا یو درنک دا پاکستان موجود دا وزیراعظم عمران خان لدویزر لوز کرده و چی حکومت یه راشینو نوکره باورلا پا خواهی. سیرات زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پا خوخه، ستاسو پا جبه. مشال ریڈیو ته غوګست وردون کو پرستنی مای کی هم استاد سره لپاره یو شمیر راپورونه لرو کورنیو نړیوالو رسپانس ته بکتنه هم کوو خو وخت کېدون کې د 12:30 بجې او بوریوال کاکړ هم استودیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز ورو.
امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې دي کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. دا د مذهبي ازادي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې راغلی دي کوم چې د دسمبر پر 11 خپور شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا رپورت رد کړی او یو طرفه یې بللی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وایي په ملکی ولسی امریت قائم شوی دی. شهباز شریف د سه‌شنبه په ورځ خبري اعلان تو ویل حکومت له اپوزیشن او په ځانګړي توګه مسلم لیگ نون څخه سیاسي انتقام اخلي خو حکومت دا تور ردوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان حکومت لخوا پر منظور پښتین د لګول شوي درې میاشتنی بندیز پر ضد د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کړي دي. د احتجاج ګډونوالو ویلي چې بلوچستان ته د منظور پښتین د تګ مخه نیول د پاکستان د اساسي قانون خلاف ورزي ده. په پېښور کې د افغان کډوالو کمشنر وایي د پاکستان حکومت به ډېر زر د افغان کډوالو ځوانانو لپاره یو ځانګړی تګلار اعلان کړي. دا خبر د افغان کډوالو کمشنر محمد عباس خان د سه‌شنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. د خبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت باید صوبې ته د بجلی په مد کې بقایجات ورکړي. دا خبره د صوبې د وزرالا لپاره د اوبو او بجلی په اړه سلاکار حمایت الله مشال رادیو ته وکړه. د ویل د عین لمخې باید مرکزی حکومت خبر پښتونخوا ته هر کال 1.8 کروڑ روپۍ ورکړي. د افغانستان د هلمند د چارواکي وایي هلته یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب اړولې ده. د خبره د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د سه‌شنبه په ورځ په لشکرګاه کې خبري غونډه تکړه ده. او د فرانس د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ستراسبورګ په شهر کې د کریسمس په یو بازار کې وسلوال درې تنه وژلي او 12 ټپي کړي.
دا بوروال کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دینمای کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوري. پېښور کې افغان کډوالو ته د پاکستان شهریت ورکولو په موضوع یو دستور جوړ شوی و خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي رابع اکرم خان ته وښی.
آج رسپانه خپل ادارې کلی کې د درملنې سهولت ولسه ورکول د حکومت وړومبی سمیواری وي. خو د دوایانو د نظم ادارې حکومت ته د اتنیم سو دوایانو نرخونه سیوا کولو سفارش کړی دی. اداره مخ کلی کې پیښور کې د 200 نه زیات دوایانې داسې دي چې هغه ارزان دي او د مارکیټ نه غیبي کړی شوی دي. د ادارې په ان چې په سرکاري هسپتالونو کې د علاج سهولت ترلاسه کول اسان نه دي. په پرایویټ هسپتالونو او کلینیکو کې خلکو نه زیات فیسونه وصولېږي او دا غي نه پس کورته دوایانې هم ګرانې ملاويږي او هغه هم غیر معیاری وي. نو د حکومت په ترجیحاتو او اعلانونو دواړو به سوالیه نه ضرور لګي. د انګریزي ژبې د نیوز رسپانه خپل ادارې کلی کې د پاکستان د صحت وفاقي وزارت ویلي چې د ټولو طبي شیانو نه د پاره د لری کولو پلان لري. ادارې وایي چې پاره د غاښونو ډکولو نه علاوه د بلډ پریشر په ماشين نور طبي آلات او د مختلفو مقصدونو لپاره په لیبارټیانو او تشخیصي سنټرو کې استعمالیږي. پاره یو مایا انسر وي او د چاندې غوندې رنگ لري. دا په ترمامیټر کې چې ته به پرې کتل کیږي هغه کې هم وي او د ترمامیټر د ماتې دوله وچې د پاره د زهرو کې سونه هم مخې ته راغلي دي. ورسپاره کاږي چې د صحت وفاقي وزارت او د طب د ماهرینو تر مخه چې پاره د بدن اعضا متاثرولې شي انده چې یو ژوند په خطر کې اچولې شي. دا خبره ده چې حکومت د دې خطر په وخت نوټس واخستو. دا مایا په خاصو هسپتالونو او طبي کلینیکونو کې کارول کیږي. دا هم کتل شوی چې پاره د سړکونو په بلبونو او نور موادو کې هم استعمالیږي. په دې هم نظر ساتل پکار دي. رسوانه زیاتوي چې نور هم داسې ماده شته چې د خلکو ژوندونو ته خطر جوړ کړي لکه یو ریشادار مدني ماده چې د ودانو په جوړولو کې کارول کیږي. په بهر ملکونو کې پر بندیز لګیدلې چې له وجې کینسر او نور مرضونه لګیدای شي. د دې نه علاوه په خوږو د ښکلا لپاره استعمالونکي د چاندې ورک هم د نقصان وړ دی. د اردو ژبې مشرک رسپانه خپل ادارې کلی کې پېښور د نظم ادارې پی ډی اے او د صفایي او د اوبو اداره ډبلیو ایس ایس پی په اړه د ولس شکایتونه په ځای دي. سوال دا پیدا کیږي چې د پی ډی اے نه مخکې ولس مطمئن وو خو نن دا صورتحال مختلف ولې دی.
مطبوعات ګارډین ورسپان لیکي د برتانوی پارلمان غړو د خپل حکومت لخوا د نړیوال امنیتی پروګرام لاندې بیلابیلو هیوادونو سره د مرستو په اړه سوالونه راپورته کړي. بلخوا د پراجیکټ سنډیکیټ په یو لیکنه کې راغلي، نړیواله ټولنه په جنگ ځپلو سیمو کې ماشومانو ته په بنیادي حقونو رسولو کې ناکامه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې لمنه ورشاورو.
د ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، د برتانیا د پارلیمان غړو د برتانوي حکومت لخوا په هغه نړیوال امنیتی پروګرام نیوکه کړي چې پکې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته 1.6 اربع ډالر مرستې ورکول کیږي. د پارلیمان غړي وایي په دې پروګرام کې شفافیت نشته او اندېښنه ده چې ځینې داسې هیوادونه یې هم ترلاسه کوي کوم چې د انساني حقونو په هکله ښه ریکارډ نه لري. د دې پروګرام لاندې عراق، سومالیا او پاکستان هم مرستې ترلاسه کوي. ګارډین لیکي د دغه برتانوي پروګرام په اړه په پارلیمان کې د بحث په وخت غړو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د دې پروګرام تر مخه برتانیا له پاکستان سره په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو او ودې او د عدلیې د مضبوطولو لپاره مرستې کوي. بلخوا د سیړنیزې ادارې پروجیکټ سینډیکیټ په یوه لیکنه کې راغلي، تعلیم د ماشومانو هغه بنیادي حق دی چې په کار ده په هر حال کې ورکړل شي. د تعلیم په وسیله نه یوازې په غربت کې کمی او اقتصادي وده ممکنه ده، بلکې په امن او انصاف ولاړه ټولنه هم جوړیږي، ځکه نړیواله ټولنه دا عزم لري چې د نړۍ هر ماشوم ته به تعلیم رسوي. خو پروجیکټ سینډیکیټ په دې لیکنه کې وایي که نړۍ هر څومره کوشش کوي خو په جنگ ځپلو سیمو کې د تعلیم په خورولو کې پاتې راغلې ده، بلکې په ځینو سیمو کې خو تعلیمي ادارې د جنگ لپاره د ماشومانو د برتی کولو په مرکزونو بدلې شوې دي. د یوې سروې تر مخه په 2014 او 2015 کلونو کې په جنوبي سودان کې له 1500 زیات ماشومان د جنگ لپاره برتی کړل شوي دي. دا راز د ریپورټونو تر مخه په کانګو کې هم د جنگ لپاره له سکولونو جنکۍ تختول کیږي او زیاتره یې د وسلوالو په قید کې د جنسي تاریخ کار کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو اوریدونکو د ټایم مجلې څو خبريالان د 2013 کال کې د دې مجلې د شخصیت په توګه نومولې دي. په دې ډله کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي هم شامل دی چې د اکتوبر په میاشت کې وژل شو. ټایم مجله له 1928 کال راهیسې هر کال د کال شخصیت انتخابوي. په دې اړه نور جزئیات اجمل آن وړاندې کوي.
ټایم مجلې خبريالان د ساتونکو په توګه یاد کړي. د دې مجلې لخوا په خبرو شو تصویرونو کې فلیپینی خبریاله ماریا ریسا چې نیول شوي او د رویټرز دوه خبریالان والونی او کیاو سوی او چې د یو کال راهیسې میانمار کې بندیان دي څرګندې کړي. همدارنګه د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې د هغو 5 امریکایي ژورنالیستانو عکسونه هم ټایم چاپ کړي چې د میرلینډ ایالت کې د دې ورځپاڼې په دفتر برید کې وشل شول. د مجلې د سعودي خبریال جمال خاشقجي عکس هم چاپ کړی چې د اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي کنسلګری کې وشل شو. د رویټرز خبری اژانس د عملیاتي برخې یو چارواکی ریک چووا وایي میانمار کې د دوو همکارانو نیول کاملا غیر قانوني دي. ریک چووا وایي موږ ویاړو چې والونی او کیاو سویو د ټایم د کال د شخصیتونو په نوم غوره شوي. موږ تمه لرو چې دا لقب په میانمار کې د دوی غیر عادلانه زندانی کېدل پای ته ورسوي او په نړۍ کې به د آزادو رسنیو د اهمیت او رول په اړه ډاډ رامنځته شي. ټایم مجلې د دې خبري اعلانو لاکسونو سره لیکلي چې دا ټول په نړۍ کې د بشمیره خلکو استاسي دي. ټایم وای د 2013 کال تر دسمبر میاشت پورې په ټوله نړۍ کې 250 خبري اعلان وشل شوی چې د ټولو د اطلاع رسولو په برخه کې قرباني ورکړي. سره له دې چې په دې لیست کې په افغانستان کې د وشل شوو خبري اعلانو یادونه نه ده شوې، خو په ټولو رسنیو کې په کابل کې په یو ورځ د نه هوتنو خبري اعلانو د رسنیو د کارکونکو وشل کېدل په 2013 کال کې د خبري اعلانو لپاره تر ټولو مرګونی پیښه بلل شوې. دوی ملوی په خدای امریکا په میرلینډ ایالت کې وچې د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې څلور خبري اعلان او یو ورځپاڼې پلورونکي په یو وسلوال برید کې وشل شول. ټایم مجله له 1920 میلادي کال راهیسې هر کال د کال شخصیت غوره کوي چې هر کال د یو یا څو تنو تصویرونه په څلور پاڼو کې خپروي. سه کال د لومړي ځل لپاره د داسې کسانو عکسونه د ټایم مجلې د کال د شخصیتونو په توګه چاپ شوي چې ځینې ژوندي نه دي او ډېر عمر یې د اطلاع رسنۍ په برخه کې تیر کړی. Oh, 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 oh
جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرے خبرونه کی د پښتو مشهور سندرے او په اړه معلومات اوري خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پیښور په وخت د ورځې په درنیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپخین په یوونی مبجه هارون بچا درته راوړي
مشال لړیو ته وګستې ستاسو لپاره نور همو یو شمیر راپورونه لرو خو دلته کې د غزل عنایت په کې داسې نه مشال لډو ته وګستې زمستاس قربا اسرل مومن تاسو د غزل عنایت په غو کې سندر اوریدا اوس هم راځو او راپورونه تا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بنو چارو د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسیدلې سو د دې هواد ل چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي په تفصیل اجملان ورن کوي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد سیمه ته د خپل سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته رسیدلې خغلی خلیلزاد پر خپل ټوئیټر لیکلی چې غواړي د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي زلمی خلیلزاد تر دې مخکې تاشکند کې وو هلته نو مولید ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې لپاره په هڅو سربیره د افغانستان سره د اورګاډي د پټلۍ او لوی لارې د جوړولو او د افغانستان پولې ته نږدې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراختیا هم غږېدلې ده دوه خو په دې لیدنه کې د سربنایي تاسیساتو پراختیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمه بللې د ازبکستان دولتي رسنۍ وایي ولسمشر شوکت مرزیایف له زلمی خلیلزاد سره له هرات څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي د وی پټلۍ او د ازبکستان له سرخان څخه د بغلان ولایت تر پولي خمری خار پورې د وی انتقالاتي لوی لارې پر جوړولو خبرې کړې په دې لیدنو کې چې پکې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سلاکار مرستیال او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او مرکزی اسیا د برخې مسوله لیزا کورټس هم برخه لرله د ازبکستان په ترمس خار کې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراخولو هم خبرې وشوي دا مرکز چې د افغانستان پولي ته نږدې پروت دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف جوړ شوی د ازبکستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد همدارنګه ویلي د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د نړیوالې ټولنې د ټولو غړو د نږدې همکارۍ اړتیا ده او دواړو په دې برخه کې پر عملی ګامونو ټینګار کړی. د شوکت مرزی آیف د ولسمشرۍ په دوره کې ازبکستان حکومت څو ځلې د افغانستان په سوله کې پر خپلې همکارۍ ټینګار وکړ. د روان کال دورې په میاشت کې تاشکند د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړ چې پکې افغان چارواکو د ازبکستان له لوري د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړ. له افغانستان سره د زیربنایي تاسیساتو پر پراختیا د ازبکستان د چارواکو له ټینګار سره په یو وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو رول مهم بللی. شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی نږدې ورځو کې کابل ته ولاړ شي د پاکستان پارلمان ته په خپلې وروستۍ وینا کې وویل د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې مؤثرې دي.
امریکا نے اپنے سارے پروسیس کو اوورسی کرنے کے لیے
خغلی قریشی وای امریکا د ټولې پروسې د سر لپاره زلمی خلیلزاد ټاکلې. هغه درې ځلې پاکستان ته راغلی او د دې بهیر د پرمخ بیول لپاره موږ له دوی سره همکاري کوو او خغلی خلیلزاد هم موږ سره سلام مشوره کوي. دا یو سیمه ییزه هڅه ده او موږ پکې د سیمې د نورو هیوادونو د همکارۍ غوښتونکي هم یو. مثلا موږ د ازبکستان، تاجکستان، ایران، چین او نورو ټولو هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لرو.
ان سب سے ہمیں مدد چاہیے ہوگی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. زلمی خلیلزاد خپل روسي سفر د دسمبر په 2 نیټه سیمې ته پایل کړ چې تر اوسه پورې په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی. تمه ده چې د دسمبر تر 6 نیټې پورې به نوموړی د خپل دې سفر په ترڅ کې یو شمېر نورو هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم ولاړ شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیرې یا هر څه ته
ځو شو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال لډیو ته وګستیرودونکو فارم پالیسی مجله کې لیکوال موید یوسف د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې په اړه په یو مقاله کې لیکي چې په 2013 کال کې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ مخه نیولې و خو اوس هغه وختونه تللي او باید دواړه هیوادونه د بحران د هواري لپاره په شریکه کار وکړي. چاین بنری د راپور مهمې برخې ته استوړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی چې په ممبئی کې د ترهګر برید وروستو هند او پاکستان نږدې وا چې په جنگ کې ښکیل شوی وي خو د امریکا د مداخلت له کبله داسې ونه شو. په سیمه کې د جنگ د خطر له کبله امریکایي ولسمشر بل کلینټن دا سیمه د نړۍ تر ټولو خطرناک سیمه بللې ده. تر دغه لس کال وروستو د دواړو هیوادونو دشمنی پر خپل ځای ده. اگر چې دواړو تر اوسه د لویو جنگونو کولو نه ډډه کړې ده بیا هم دواړه په کشمیر کې په جګړه بوختي او دا په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحران د هواري لپاره څه نظام نشته. کچره دا لړۍ داسې روانه وي نو د دواړو جوهري هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ډېرېدو سره سیمه د لوی تباهۍ سره مخ کېدی شي. په مقاله کې راغلي چې تر اوسه د هند او پاکستان ترمنځ د جنگونو مخنیوي درېمګړو کړی دی خو دواړه نه مني چې د خپل منځي اختلاف یا جګړې د هواري لپاره دوی د نورو هیوادونو په مداخلت څومره تکیه لري. امریکا تر اوسه په ډیرو موقعو دغه ذمواري پوره کړې ده خو اوس وختونه بدل دي. په ممبئی کې د ترهګرو بریدونو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه ځنډېدلې ده. دواړه هیوادونه د باور ډېرولو لپاره په هڅو کې ناکامه شوي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شریک میکانیزم کار نه کوي او دواړه هیوادونه د کوم بحران د مخنیوي لپاره په ښه حال کې نه دي. د مقالې په پای کې راغلی اگر چې د دواړو هیوادونو پوزونه باور لري چې د دواړو ترمنځ وړې وړې جګړې په یو لوی جنگ نشي بدلې دي بیا هم د میډیا چینلونو درتک سره دواړو خواو ته د جنگ خبرې کیږي چې ورسره په اړیکو کې ترنګلتیا لا پډېره دودا. د مودی حکومت په 2014 کال کې ادعا وکړه چې په هندي ځواکونو د برید په بدل کې د کنټرول د کرخه اغه لورته یو سرجیکل سټرایک کړی دی او تیر میاشت د پاکستان د فوز مشر هند ته نیغ په نیغه خبرداري ورکړه چې د کنټرول د کرخینه د سرغړونو مخه دی ونیسي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال لډو ته غوږ سترودونکو ای پی خبري اجانس لیکي په دې وروستیو کې ټولنیزې شبکې ټویټر د نړۍ بیلابیلو هیوادونو زنو کسانو ته خبرداري ورکړې چې د هغو ټویټس یا څرګندونې د پاکستان د قانون خلاف ورزي کوي. پاکستان ټویټر ته دړکه ورکړې چې چا د دوی د قوانین خلاف ورزي وکړه نو په هیواد به ټویټر بند کړي. د ټویټر ویان ویلي د واکدار حکومتي ادارو لخوا د خواست وروسته ځینې مواد نه خپرول د دوی لپاره ضروري ده. نور تفصیل له انیسا جمال اورو.
اشانس لیکي سره زه وړاندې د کینیډا یو کالم نگار انتونی فیوری ته د ټویټر لاړخه یو ایمیل ترلاسه شو چې هغه د پاکستان د قانون سرغړونه کړې. نوموړی وایي لومړی یې د ایمیل ته خاص پامونه کړ، خو وروسته یې چې د پاکستان د قانون په اړه څېړنې وکړې نو ورته معلومه شوه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپکاوي سزا په پاکستان کې مرګ ده. اشانس لیکي د انتونی ګناه دا وه چې هغه څو کاله وړاندې په لاس جوړې شوې د پیغمبر سیرې خپرې کړې وې. د مذهبي سختریزې پر ضد په خبرو کولو تورن انتونی او دوه نورو ناقدینو انصاف حیدر او امام محمد توحیدی اشانس ته ویلي چې له پاکستان سره د کوم تعلق نه لرلو باوجود تیرونه د ټویټر لخوا د پاکستان د قوانینو سرغړونو په تور د نوټیس ترلاسه کېدو خبرې حیرانه کړې دي. انصاف حیدر سعودي نشاده کینیډایی ده او امام محمد توحیدی په ایران کې زیږیدلې او له استرالیا سره تعلق لرونکي مذهبي عالم دی. دا دواړه د مذهبي سختریزې ناقدین دي او په ټویټر یې تور پورې کړی چې په اسلام کې د مترقي فکر کارکوونکو د خاموشه کولو په برخه کې مرسته کوي. انتونی وایي سمود وړاندې د پیغمبر د سیروخ پرې دورستو دایش برید کړي وو او د هم لدی خبرې سره پټړاو دا کارټون یوازې اغه محل خپور کړي وو. دغه سي انصاف حیدر وایي اغه د ټویټر پر دیګام ډیره حیرانه ده ځکه چې اغي هر ریښتینی غږ خاموشه کول غواړي. اشانس لیکي ټویټر انصاف حیدر ته په اگست میاشت کې داغي لاړخه داغه خپور کړي عکس په جواب کې نوټیس لګلی چې پکې وخزه په پوره اسلامي جامه کې وي او دی ور سره لیکلی وو چې کڅوک د نکاح پر ضد وي نو خبرې سره د خپل ټویټ وکړي. اشانس لیکي امام محمد توحیدی ته هم د ټویټر لخوا دا غ ټویټ په جواب کې نوټیس ورکړل شوی چې پکې نوموړي په نومبر میاشت کې د استرالیا په خار ملبورن کې د چاکو برید وروسته په جماعتونو کې د سخت دریځ ضد پلټونو غوښتنه کړې وه. د ټویټر ادارې ویان ایف پی ته ویلي که ټویټر ادارې ته د واکدار قانوني ادارو لخوا د موادو خپرولو په اړه خواست ترلاسه شي نو دا د دوی لپاره ضروري شي چې په یو خاص ملک کې د ځینې موادو خپرولو مخنیوی وکړي. نوموړي ویلي دوی په مسلسله توګه دا هڅې کوي چې په هر ځای کې خلک ټویټر ته لاسرسی ولري. ویان وایي ټویټر د نوټیس لیږدولو سره د دې شبکې استعمالونکو ته په قانوني خواست غور او د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره موقعه ورکړې ده. پاکستان د وروستیو کې ټویټر ادارې ته دړکه ورکړې ده چې که یادې ادارې د پاکستان قانون خلاف ورزی کوونکی مواد لري نه کړ نو په هواد کې به ټویټر بند کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لډیو ته وګورئ. اردوونکو په پیښور کې افغان کډوالو ته د پاکستان شهریت ورکولو په موضوع یو دستور جوړ شوی و چې دغه یو متفقه رائے مخترغ لا چې د کډوالو لپاره دی یو ځانګړي پالیسی او قانون جوړ کړل شي. ګډونوالو ویلي چې پر کډوالو باید سیاستونه شي ځکه چې د دوی په وینا د بشري مسله ده. نور تفصیل د خالد خان په دې راپور کې.
پیښور کې د افغان کډوالو د کمشنریټ یو لوړ پوړی چارواکي په وینا د پاکستان حکومت به ډیر زر افغان مهاجرین ځوانانو لپاره یو پالیسی اعلان کوي چې مقصد یې د ځوانانو ته د تعلیم او هنر خودلو نه پرتله دوی د ټولنې یو فعال او مؤثر وګړي جوړول دي. پیښور کې یو دستوري ته د وینا په مهال د افغان کډوالو کمشنر محمد عباس خان وویل پاکستان کې افغان کډوالو او فیصد آبادی ځوانان دي او که چیرې د دغه ځوانانو په صحیح طریقه تعلیم او تربیه وشي نو دوی نه صرف د خپل هیواد افغانستان د پرمختګ لپاره بلکې د دې منطقې د امن او ودانۍ کې خپل یو مثبت کردار ادا کولی شي.
یوت پالیسی دی وخت کې زمونږ چې کوم ډاکومنټ جوړیږي دغه بل میں ڈرافٹوں کو جوکڑے دے آگے کہ مونگا دی پ صحت باندھے پ تعلیم باندھے پ ٹریننگس باندھے روزگار باندھے پدے ٹول باندھے وہ جامعہ پالیسی جوڑو چھ اگر بیا لگ پراپر طریقے سے داغے بجٹنگ موشی ہو اغاز مونگا شروع شی ہو جڈر فخر سردا خبر قوم چدا دا دنیا اولنے یوتھ پالیسی دا فار ریفیوجیز
دا کڈوال معشمانو تا دا پاکستان شہریت ور قبول پ موضوع دا دستوری تا دا پاکستان پیپلز پارٹی او مرکزی مشر او پخوانی سینیٹر فرحت اللہ بابر اویل دا بد مرغا دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا خپل هغه بیان نا رست شو کوم کې چې هغه ویلیو چې کوم افغان کډوال پاکستان کې زیږیدلی دی هغوی ته به د دې هیواد شهریت یا قومیت ورکوي. فرحت الله بابر زیاته کړه باید چې دا پاکستان پارلیمنت دا کډوالو د پاره یو قانون جوړ کړي او دې ته د سیاست نه بلکې د انسانیت په نظر وکتل شي.
منگا دا ویلی دی چھ دا افغان مہاجرین نہ بلکہ پاکستان کی ٹول مہاجرین دا یو بنیادی انسانی مسئلہ دا او دین پولیٹیکل فٹ بال ندی چھوڑا ول پکار بد قسمتی سرا د شخکاری چھ دین سیاسی مسئلہ چھوڑا شوی دا
دا دا دستوری یو منتظم لیکت بنوری اویل چھ دا دوی تنظیم پا اسلام آباد کراچے او کوئٹہ کے افغان کڈوالو تا دا شہریت ورکولو پا موضوع دستوری جوڑی کری دی چھ زیاد تر گڈن والو پکی دغا یو رائے ور کڑے دا چھے دا کڈوالو دا پرر دی یو زانگڑے پالیسی جوڑا شی دغا دستوری تا دا خیبر پختونخوا دا حکومت ویان اجمل وزیر پا خپل وینا کے اول چھے دا پاکستان پا تاریخ کے پا لومبی ځل یو وزیر اعظم کڈوالو تا دا شہریت ور کولو خبر کڑے دا او که چری سیاسی گندونو مدنی ٹولنو او دا پاکستان اولس دا دے پا حق کے مثبت رائے ورکڑا نو ډیر ژر به دا پارلیمنت نه دا کډوالو دپاره یو قانون منظور کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لډیو ته وګورئ. د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د اوبو نه کومه بجلی دوی پیدا کوي نو د پاکستان د آئین له مخې باید مرکزی حکومت د دغه لپاره د صوبې ته هر کال یو ارب او 28 کروڑ روپۍ ورکړي، خو مرکزی حکومت لا دغه بقایا جاد پورا دوی ته نه دی ورکړي او د لپاره یې په مرکزی کچا یو کمیټي بیا ټاکلې ده. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی محمود خان لپاره دا توانائی اوبو او بجلی خصوصی سلاکار حمات الله خان مشال لیډو سره په خصوصی مرکه کې ویل چې دا ای جی این قاضی فارمولې تر مخه موجوده وخت کې د دې صوبې مرکز ته یو سل او 28 ارب روپې د کال کیږي او دا د پاکستان آئین کې هم شته دی چې هر صوبې ته به چې کوم ځای کې دغه د اوبو بجلی ګری وي د هغه ګټه به ورته ورکړې کیږي.
پروویژن ورکړې شوی دی آرټیکل 161 سب کلاس 2 چې کوم صوبه کې فیډرل ګورنمنت یا د هغې یو اداره هایډل د اوبو نه بجلی ګر جوړ کړي د هغې څومره منافع چې کومه ده هغه به هغې صوبې ته ملاویږي چې کوم کې دا پاور سټیشن پروت دی. دا دې د پاره کونسل آف کامن انټرسټ نه ځلې فیصله کړې ده چې یو فارمولا ده ای جی این کازی فارمولا ده د هغې مطابق تاسو پښتونخوا ته پیمنټ سوکې د بجلی د منافع. موږ صرف دا غواړو چې د هغې آئین باندې او د کونسل آف کامن انټرسټ په فیصلو باندې عمل درآمد
وي. دی وایي دا مسله د دې صوبې د معاشي ژوند او مرګ خبره ده ځکه چې د دې صوبې نور څه خاص آمدن نشته دی او خرڅ یې سیوا دی.
دا زمونږ لپاره د مرګ د ژوند سوال، د مرګ د ژوند څنګه سوال دی. مونږ اکسپینډیچر دی بجټ د دې سکالې زمونږ پنیم سو بلیون په دې پنیم سو بلیون روپۍ کې مونږ خپل ریوینیو چې کوم دی دا صرف 42 بلیون روپۍ نور مونږ
نوموړی وایي چې د کونسل آف کامن انټرسټ یعنی د شریکو مفادات کونسل 13 کالونو سیوا وشو چې سو سواره خپل پریکړه کې پښتونخوا حکومت نه د اوبونه د بجلی جوړېدو ګټه ورکول ویل دي خو لا پر عمل درآمد نه کیږي. دا یادونه نه چې مرکزی حکومت راتلونکي زیارت پورز په دې اړه یو مهمه غونډه هم را بللې را. دا پام وړ ده چې ایج این یا آفتاب غلام نبی قاضي چې پخوانی د اوبو او د بجلی او د یو شمیر مرکزی نورو محکمو مشر پاتې وو په 1948 کې د هغه وخت د مرکزی حکومت په وینا د پاکستان د آئین په رڼا کې دغه فارموله جوړه کړې وه چې هم د هغه په نوم یادیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش